Ya bir adayı yarık yönleri teknolojinin de zvananı etkinizin ya faaliyetini paraki mırasta kalede albatta da de zvananı sıkım faaliyetini umarki kavali kuma hasi kavali kuma var zaba da kavala da lup kuara var da da social media kine de bırakmış şu anda social media ane de facilitation kredi de hasi de mübarizi mülatere kredi avdakari ustasana kredi. ټول مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو په اړه هغه یو مهم ارشاد چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چا پوزه ویني کېږي، نو څوک مجروح کېږي، نو څوک پکې وژل کېږي. دا د دلیل، د منطق، د بیانې، د استدلال، د معلوماتو، د ډیټا په اساس باندې بحث دی، مبارزه ده. او څوک چې ښه دلیل لري، ښه منطق ولري، ښه ډیټا ولري، معلومات یې په حتم معتبر وي، هغه دا بحث ګټي، هغه د دې امکان کېږي چې تغییر راولي.
آغلی عزیزي، له تاسې پوښتو، خپله په ټولنیزو شبکو کې څومره له مخالفتونو سره مخ شوې او د دغو مخالفتونو د څرنګوالي په اړه که راته ووایې چې څومره ترې راضي یې؟
دا چې زه خپله مخاله رسنۍ استعمالوم، نو ښکاره ده چې له دغه ډول مخالفتونو سره به زه مخ شوې یم. خو ما د دغه مخالفتونو پر وړاندې له زغم کار اخیستی دی، یعنې څه ډول چې زه خپل نظر لرم او څه ډول چې زما مقابل لوری خپل نظر لري، ما په هماغه ډول منلی دی. یا مې قناعت ورکړی دی چې زما نظر ومنل شي، او یا مې پر دې قانع کړی دی چې د هغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل. که ځینې وختونه زموږ ترمنځ دغه اختلافات تر ډېره مخته تللي وي، نو ما بیا له دوی نه د دې پر وړاندې داسې کار اخیستی چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلی دی هغه مې بیخي انفالو کړی دی، یعنې نه یې تعقیب ومه. نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده.
یعنې تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري، نو باید له هغه لاره بېل کړئ، که د هغه خبره مو واورئ، دغه خبرې ته احترام وکړئ؟ سمه ده، تاسو به نه منئ، خو هغه یو کس ته یو نظر لري او خبره کوي.
نه، زما خبره دا وه چې لومړی هڅه کومه که چیرې بیا هم مقابل لوري له ما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر راسره مخته تللی دی، نو ما ترې بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې.
خیبر صاحب، یو موضوع چې کېدای شي ځینې وخت ستونزې هم جوړې کړي، هغه دا ده چې ځینې ځوانان کله نا کله دا خبره کوي چې دوی که طنز کوي نور یې د توهین په معنا اخلي، خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو طنز کوي، په ځینو ډلو طنز کوي.
د طنز بحث بېخي له پخوانه، هغه وخت چې ټولنیزې رسنۍ نه وې، نورې وسیلې وې، خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسیله هم د طنز ګرځولې وه، یا د طنز په چار چوکاټ کې په دې فارمټ کې هغه خبره دا ډول رسوله چې مقابل لوری هم یو ډول وخندي او له خندا نه وروسته یو ډول ژړا ورکړي، چې دا تر ټولو مؤثر او خوندور ډول دی. بېخي د یونان له وخته که ادبیات تعقیب دا شایسته پکې، چې زموږ په جامع کې هم ځینې کسان دا د وسوینو پر فیسبوک له همدې چار چوکاټ څخه استفاده کوي. نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دی څومره هنري دي. که هنري ولاړ شي دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي، خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نه شي ویلی. نو دلته بیرته د دې لیکوال یا د دې فیسبوک کاروونکي چې د طریقې استفاده کوي د دې پرویش پورې اړه لري چې دی رښتیا هم طنز کوي او که مخامخ ګزار کوي. نو که زه وایم که ښه طنز نه استفاده وشي، بیا ډېر زیات غبرګون څخه سره نه مخ کېږي، بلکې ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبونکي پیدا کولی شي.
آغلی عزیزي، که د نجونو په اړه راته ووایه چې دوی څومره نن سبا په خواله رسنیو کې شته، په بحثونو کې برخه اخلي، او له دوی سره کوم چلند کېږي؟ یعنی آیا اوس هم دوی د پخوا غوندې مستار اکاونټونه او د فلمي نجونو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نوره ونډه نه لري؟ که شته، دوی هم بحثونو کې برخه اخلي، او له دوی سره چې کوم ډول چلند کېږي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي؟ که په دې اړه راته ووایه.
خوشبختانه اوس خواله رسنیو کې هم ډېرې داسې فعال نجونې شته دي چې خپل نظریات وړاندې کوي، سبحانه کوي، خو ولې د دې سره دوی باندې باندې وکي هم ډېرې دي. البته دا نه وکي بیا د نارینه ول خوا زیات کیږي ور باندې اختلاف نظر ورسره هغوی زیات لري، او خو دغه کچه چې دا د نجونو د بحث کچه او یا د نظریاتو د شریکولو کچه اوس هم کمه ده، او په دغه کمه کچه کې هم هغه نجونې شته دي چې هغه په جعلي نومونو باندې اکاونټونه لري، ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکاره کړي، او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې دي چې نشي کولای په خپل نوم باندې یا په خپل نوم اکاونټ بحثونه وکړي او نظریات شریک کړي. او الله هم هغه نجونې چې خپل نظریات شریکوي هغوی بیرته له ستونزو سره مخ کیږي، هغوی ته چې لفظي شخړې ورسره زیاتې کیږي د نارینهوو لخوا، هغه د کلام عفت نه ورته مراتېږي، ښکنځل کیږي. نو دا لامل دی چې تر ډېره پورې په خواله رسنیو کې نجونې له بحثونو لرې پاتې شوي دي.
محمد صاحب، هغه ځوانان چې یعنی کېدای شي یو وخت د وی موضوع مخالف وي، وروسته بیرته راشي دوی د وی موضوع ملاتړ شي، لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین وو سي ملاتړ دي، هغه کسان چې پخوا یې ملاتړ وو سي منتقدین دي، خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سول اول بته کسانو ایجاد کړل، اوس خپل یو ډول لاغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وایئ دا مه کوئ. دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي له خپلې ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې که سبا دوی هغه موقف ته ورځي بیا خپله دوی ورسره په تکلیف وي له هغسې مخالفتونو سره.
بالکل، کله چې یو څوک یو موضوع پړی تو یو ټولنیزې پدیدې پړی یا د ستونزې پړه باندې بحث کوي، نظر څرګندوي، نو د دغه نظر او بحث کول د دې دریس پورې تړلی ده، پوزیشنالټی پورې تړلی ده، کوم ځای نه غږیږي ولې هم دا خبر کوي، د کوم ادرس نه غږیږي هغه په دومره تاثیر کړی دی. کله چې د وخت په تېرېدو سره په همدغه دریس کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې دی له کوم ادرس غږیږي فرق راځي، نو د ده په دریس کې هم بیا یو هماغه موضوع پر باندې فرق راځي. په ټولو نه مهمه د کلام عفت دی، د کلام عفت دی، او د هغې نه وړاندې په استناد او منطق کې باید هغه افرادو ته فیت عادت موږ باید لاړ نه شو چې سبا په خپلو کړنو باندې موږ پښمانه یو، په خپل دریس په خپل فکر باندې پښمانه یو.
خیبر صاحب، مخکې محمدی صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلیږي، او کېدای شي مثال پخوا دغه ډول کارونه نه وي شوي، دا اوس ټولنیز شبکې شته، نو هغه کسان چې پخوا مخالفین وو اوس ملاتړی دي، یا پخوا که ملاتړی وو اوس مخالفین دي. فکر نه کوي همدغه پروسې دغه ځوانانو ته یو زده کړه ورکوي چې له دغو مسایلو سره له دغو اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا څه ونه وایي، یا چې هغه ملاتړی په دې ډول توهین کړي یا مخالفین په دې ډول توهین کړي، چې کله د دوی ځای سره بدلیږي را بدلیږي او دوی په هغه موقف کې بیرته ځي، هغه خبرې هغه له توهین ډکې کلمې چې دوی هغه مقابل لوري ته کارولې وي هغه بیرته د دوی د غاړې توق شي.
افغانستان ته یو ډېر مرکز زلزل جغرافیه کې پروت دی چې هلته نظامونه همیشه اوړي راوړي، منصبونه همیشه اوړي راوړي، نو په کار نه ده چې ځوانان لوستی قصر یوازې دغه منصب ساتلو لپاره، یوازې هغه مقطعي اړیکې ساتلو لپاره پر فیسبوک یا له ټولنیزو رسنیو دا ډول استفاده وکړي چې خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي، او سبا خپله هم تیارانی چې ما څه کول. چې داسې ډېر دوستان موږ ولیدل چې اوس مخکې د ایران ورته چې ښه مرڅه کوله، هم وروسته ایران چې مرڅه کوله، نو په دغسې یو کړکېچنه جغرافیه کې دغسې کار نه ده چې سړی له دغسې حالاتو سره لاهو شي. همیشه د منصفانه منتخبین اوسي چې جامع اسلام لورې ته روانه شي، او په دې کې ښه مبارز ځان جوړوي، ښه مدني فعال ځان جوړوي، ښه منتقد ځان جوړوي. نو ښه خبره دا ده چې منصفانه کار یې چې هېڅ لوري ته کړنه نه چې دوی بیا همیشه پاتې کېدلی شي، د دوی نظریات همیشه پاتې کېدلی شي.
مننه محمدی صاحب. یو موضوع دا هم د چه مثال یو زلمه راځي ته یو خبره کوي په ټولنی شبکو کې یو پوسټ کوي هغه راځي کنزل کوي مثال کې شي تا خبره د یو ډلې د یو کسر د مخالفت لوجه هغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وایي کنزل وکي. ولې زموږ ځوانان دغه یو کار وکړي؟ یعنی وجه یې دا ده چې بحثونه نشته دي، مخالفتونه یې مخکې نه دي لیدلي، ځکه یوه مخالفه خبره هم که واوري هغه زړه یې اور اخلي. که نور عوامل هم دلته سبب شوي دي چې دغه ځوانان یې په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې هغه دوی ډېرې بدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي د دوی مخالفان دي.
ټولو مهمه ده جګړې بوا جګړه روانه او موږ دغسې جغرافیه کې پراته یو چې جنګونه به راباندې راځي، دغسې داخلي مشکلات لرو. او د ټولو نه لوی تاوان دغه جګړې چې وکړه هغه د زغم هغه کلتور یې مکې ختم کړ، مکې برداشت ختم کړ، مکې په یو یو موضوع په اړه باندې د سوچ کولو فکر کولو او د هغې نه وروسته بیا د خپل دریځ روښانه کولو هغه ظرفیت له موږ نه اخیستی دی. موږ ډېر زیات احساساتي شوي او دغه احساساتي کېدو وجه زموږ دغه ټولنیز ماحول دی، دغه سیاسي ماحول دی چې دلته ورځ تر بلې تغیرات راځي او دا منفي تاثیرات په یو انسان باندې لري. د زغم کلتور نشتون، د نظر اختلاف، احترام نشتون، د یو بل د منلو احترام نشتون، او تر ټولو نه زیات دا شی موږ په کورنۍ کې نه دی منلی. د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه ده شوې چې هغه ته د زغم روزنه ورکړل شي، د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړل شي. هغه سوشلایزیشن د ماشومانو دغسې شوی دی چې دا بالاخره په ځوانه طبقه کې د ځواني دوره کې هم د دوی لاغه خواص او دوی لاغه کړنو دا ثابتېږي او دا تر اوسه دا یو ډېر لوی ستونزه ده چې زغم او د یو بل د نظر احترام د کلتور نشتون له وجې نه ډېر کله مخالفتونه دي، حتی رسېږي چې هغه شخصي اړین ته نه وځي، کمی ته رسېږي.
آغلی عزیزي، تاسې مخکې یادونه وکړه چې نجونې په ټولنیزو شبکو کې کله چې یوه خبره کوي له مختلف ډوله توهینونو سره مخ کېږي. ستاسې تمه او توقع له نورو ځوانانو څه ده چې کله تاسې یوه خبره کوئ، یعنی هغوی باید څه ډول یو چلند وکړي چې که مخالفت هم درسره پالي درسره کوي خو داسې خبره ونه کړي چې هغه کې توهین وي یا ستاسې د ځورېدو سبب شي؟
مخکې له دې چې هغه خپل نظر ورکړي باید هغه فکر وکړي، خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل کلام عفت او ښکلا وساتي. بل دا چې که چیرې هغه نه قانع کېږي نو باید دومره خو ومني چې د مقابل لوري نظر یې په خپل ځای سم دی او د ده نظر په خپل ځای سم دی.
خیبر صاحب، یوه هڅه چې کېږي کېدای شي له ځینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر له لارې خپل فکرونه خپلې خبرې په مخالفانو باید ومنل شي. فکر کوئ چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولی شي؟
تاریخ ثابته کړې ده چې هر کله په زور یا د زور له لارې څوک مخته تللي دي هغه بېرته پرځېدلي هم دي. دکلته شخړه رامنځته شوی ده، کنفلیکټ رامنځته شوی دی. مخالف لوری سمه ده، د زور تر تاثیر لاندې به ایل سوی، خو هغه فکر